دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې مهم او لوی خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. جمعیت علماء اسلام سین له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د ژر په پښتونخوا ورګډې کړي. تیر کال د پی آی الوتکې پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو د کورنیو غړو د پلټنیز رپورټ د خپرولو غوښتنه کړې، او د امریکایي ولسمشر له لوري د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندنې په یو شمیر هیوادونو کې مظاهرې پارولي چې نن هم دوام لري. بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي. د ګوند تیر مازیګر د پېښور په پرده باغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه جرګه وکړه چې پکې د تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او یو شمېر قبایلي مشرانو او پارلماني استازو ګډون وکړ. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین مشال راډیو ته وویل ګوند یې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلو د شاملېدو هرې هڅې ملاتړ کوي.
دا خبره کوږده شوه او څوکم په دې کې رکاوټ دی، نو کوم به هم نه معاف کوي، خو دا موقعه که د ګوتو لاړه نو ممکن ده چې بیا دا کار ونه شي. نو عوامي نېشنل پارټي غواړي چې که هر څوک د فاټا د مرچ کېدو دپاره پروګرام کوي، مونږ یې سپورټ کوو.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده، ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه، قبایلي مشران او د پارلمان غړي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې د قبایلي سیمو د ټولو ولس رایې معلومول ضروری دي. د پاکستان حکومت وایي په قامي بهیر کې د هغو سیمو ورګډول تر 50 کلونو پورې وخت نیسي او دا چې اصلاحاتو ته ژمن دی. تیر کال د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د الوتکې د پریوتو په پیښه کې د وژل شویو د کورنیو غړو غوښتنه کړې چې حکومت د پلټنیز رپورټ خپور کړي. دوی تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د وژل شوي مرستیال پیلوټ احمد جنجوا مور وویل دوی د پیښې په اړه د پی آی ای له دریځه مطمئن نه دي.
رپورٹ دے سامنے دکھائیں
دے پی خیر رپورٹ دے راکڑی کم چے سما دس وی حق تے اگدی کورنے لا راکڑی دوی زم ہی سی وی خبر اوری دو تے تیار نہ نہ حکومت نہ بل سو چے زم بختن اوکڑی سوا کو نہ خپل شہیدان سم رسائی منی کوپیائے حص نہ دکڑی.
د پاکستان هوایی شرکت تیر کال د دسمبر پر 1 د الوتکې تر پریوتو وروسته ویل پیخه د انجن د خرابوالي له کبله شوې. د الوتکې له چترال اسلام آباد ته په پرواز و چې له حویلیان سیمې سره نږدې پریوته. په الوتکه کې د عملی او نومیالي سندرغاړي جنید جمشید په ګډون 8 کسان وژل شوي ول. پی آی د وژل شویو د کورنیو د غړو تازه څرګندونو په اړه لاسنې دي ویلي. د پکتیا چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو په بمباره کې د درې وسلوال وژل شوی دي. د ولایت له مطبوعاتي دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی د هوایي برید تیر ورځ د آریوب ځاځیو په ولسوالۍ کې شوی چې پکې د مالیار خیالي او هارون په نوم وسلوال وژل شوی دي. بیان البته دا نه ده روښانه کړی چې وژل شوی د کومې ډلې وسلوال ول. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې هم وړ مشپه د بهرنیو ځواکونو په بمباره کې درې وسلوال طالبان وژل شوی ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د لوګر ولایت چارواکو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 200 وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د لوګر والی سلیم صالح بیگا مشال راډیو ته وویل په برکی برک ولسوالۍ کې دوه ورځنی عملیات 13 ورځ پای ته ورسېدل. د وویل په عملیاتو کې درې وسلوالو د هغوی وسلې هم نیول شوې دي. صالح وایي د وسلوالو نیول شوی قومندان سباون نومیږي چې د میدان وردګو اوسیدونکی دی. د زیاتوي نوموړي بعد لوګر له قانونو د کرومایټو لوړونکو لاریو څخه د ګمرک په نوم پیسې هم ټولولې. د آسیا پراختیایي بانک ویلي د افغانستان د حلقوي سړک د وروستۍ برخې په بیا رغونه کې مالی مرسته کوي. بانک تیره ورځ په یو بیان کې ویل د 313 میلیون ډالرو په ورکولو به د افغانستان د حلقوي سړک شمالي او غربي برخه جوړه شي. بیان زیاتوي چې دا سړک نه یوازې د افغانستان سیمې له یو بل سره تړي، بلکې هغه هیواد به له منځنۍ او جنوبي آسیا او له منځني ختیځ سره هم وتړي. د افغانستان حلقوي سړک د کابل په ګډون 16 ولایتونه له یو بل سره وصلوي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندنې پریکړې په غبرګون نړیوال انتقاد او د خلکو مظاهرې زیاتې شوې دي. رپورټونه وایي پرون د امریکای ولسمشر د چهارشنبې د ورځې تر بیان وروسته په غربي څنډه او د غزې په تړانګه کې له ډیرشو زیات فلسطینیان له اسرایلي پوځ سره په نښتو کې وژل شوي دي، ژوبل شوي دي. وبخښئ، د منځني ختیځ په اړه د امریکا د اوږدمهالې پالیسۍ تر ماتولو وروسته پرون په پاکستان، اردن، تیونس او نورو ځایونو کې هم مظاهرې شوي دي. رپورټونه وایي ځینو مظاهرچیانو پر اسرائیلو سرتیرو کاڼي وورول او د امریکا ضد نارې ووهلې. اسرائیلي پوځ تر هغې وروسته غربي څنډې ته د نورو سرتیرو د استولو خبر ورکړی چې فلسطیني وډلو نن د غوسې ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. له جرمني، سعودي عرب او برطانیې نیولې تر اروپایي ټولنې پورې د امریکا ملګرو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې غندنه کړې او ویلي دي چې له دې سره به په سیمه کې د سولې خبرې لا مشکلی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه دویمه یو ورځنۍ لوبه بایللې ده. په پرونۍ سیالۍ کې آیرلند لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې یې افغانستان ته د 221 منډو هدف ورکړ، خو ټول افغان لوبغاړي د 220 منډو په جوړولو وسوځېدل. تر دې مخکې په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان آیرلند ته په 188 منډو ماته ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ اخیری سیالي د یک شنبې یا اتوار پر ورځ په شارجه کې کیږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. جمعیت علماء اسلام سین له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا ورګړې کړي.
چې انضمام دې وشي په صوبه کې د یک جهتي اعلان کړي.
تیر کال د پی آی ای الوتکې پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو د کورنۍ او غړو د پلټنیز رپورټ د خپرولو غوښتنه کړې.
رپورټ دې سامنے دکھائیں جو بیٹے کا حق ہے وہ دے.
د امریکای ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پیژندنه څه اغېز لرلی شي په دې اړه مرکه لرو. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. جمعیت علماء اسلام سین د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي او هلته دې د پرمختیایي چارو لپاره پیسې هم ورته اعلان کړي. د ګوند تیر مازیګر د پېښور په پردباغ کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه جرګه وکړه چې ورته د تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامي نشل ګوند، قامي وطن ګوند او یو شمېر قبایلي مشران او پارلماني استازي ورغلي ول. جرګې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق وویل دی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. خالد خان معلومات راکوي.
د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې لخوا رابلل شوې دغه قبایلي جرګې کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې نه صرف قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي، بلکې د قبایلي اولس د بیا ودانۍ او پرمختګ لپاره خصوصي پیکج هم اعلان کړي. دا زیارت پرز د پیښور په پردباغ کې د دغه جرګې مشري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق کوله چې د عوامي نشل پارټۍ میافتیار حسین، د جماعت اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد خان، د پاکستان تحریک انصاف او خیبر پښتونخوا وزیر شاه فرمان او د قامي وطن پارټۍ د غړو سره سره قبایلی مشرانو پکې هم ګډون کړی و. په دې مهال مولانا سمیع الحق وویل چې قبایلی سیمې او خلک د مودو راسي د آئینی، قانوني، بشري او سیاسي حقوقو نه محرومې پاتې شوې دي او اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو لپاره آئینی اصلاحات عملي شي.
د فاټ سره، د فاټ انضمام په ډول سره چې انضمام دې وشي په صوبه کې د یک جهتي اعلان کړي.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر شاه فرمان اویل صوبائی حکومت غواړي چې د راتلونکو ټاکنو نه مخکې فاټا په صوبه کې زم شي او صوبائی اسمبلی کې قبایلو ته پوره پوره نمائندگی ورکړي شي. دغه شان د جماعت اسلامي امیر د خپل ګوند له اړخه دا فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو مکمل ملاتړ وکړو او وی ویل چې د دوی ګوند به په 10 دسمبر د پیښور نه د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. د عوامي چل پارټي مرکزی جنرل سیکرټري میا افتیار حسین د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا خبره کوږده شوه او څوک په دې کې رکاوټ دی نو کوم به هم نه معاف کوي خو دا موقعه که د ګوتو لاړه نو ممکن ده چې بیا دا کار ونه شي. نو عوامي چل پارټي غواړي چې که هر څوک د فاټا د مرچ کېدو د پاره پروګرام کوي مونږی سپورټ کوو.
دا خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی دا مومند جنسینا پخوانی سینیټر عبدالرحمن دا خیبر جنسې اورګزو کورمه باجوړ او وزیرستان ایجنسونا قبالی مشرانو هم جرګې ته وینا وکړه او دغه یو غوښتنه وکړه چې قبالی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
حجرا
په 7:30 بجو.
د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای د هغې الوتکې یو کال پوره شو چې تیر کال د ډسمبر پر 10 له چتراله اسلام آباد ته په پرواز او په حویلیا سیمه کې پروتې وه. په دې الوتکه کې د عملی په ګډون 8 کسان وژل شوي ول. تیره ورځ د پیښې د ښکار شویو د کورنیو غړو په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د پیښې د پلټنو رپورټ دی خپور کړي. دوی تور پورې کړ چې پر ژمنو سربیره ورته مرستې نه دي رسېدلي. پی آی ای د دې کسانو د څرګندونو په اړه لاس نه دي ویلي. محمد عمران له اسلام آباد.
په دغه پیښه کې د وژل شوي مرستیال الوزونکي یا پایلټ احمد جنجو امور وویل چې دوی وو ورځې د زوی د مړي ترلاسه کولو لپاره یو ځای بل ځای ګرځېدل. بیا د پی آی یو تن د هغه جنازې ل رانغلو. د دې مطلب دا شو چې دوی خپل نه ګڼي.
رپورټ دې سامنے دکھائیں
د دې پیښې راپور دې راکړي. کم چې زما د سوي حق ته هغه د کورنۍ ل راکړي. دوی زموږ هیڅ یو خبر اورېدو ته تیار نه دي، نه حکومت نه بل څه چې زموږ پوښتنه وکړي. سواکونه خپل شهیدان څومره سای منی خو پی آی هیڅ نه دي کړي.
پی آی بالکل انہوں نے کچھ نہیں پوچھا.
په پیښه د مرشوی یو بل تن عاطف د ترزوی جواد ویل چې عاطف اته کاله په سیول ایویشن د یاد ملکی هوایی چلن اداره کې کار کوو. خو چې کله هغه مړ شو نو د مور د میډیکل چې کومه خرچه هغوی ته ورکول کېدله هغه هم بند کړې شوه. دی وایي د عاطف شهید د مور چې کوم میډیکل و هغه هم بیرته واخیستل شو. تاسو له دې اندازو لګوئ چې هغه د مور یو سهاره وه، هغه د دغه کور غړی و. خو چې کومه اسانتیا د هغه مور ته ورکړل شوې وه هغه هم ته بیرته واخیستل شوه. په دې خبري غونډه کې د مدني ټولنې فعال جبران ناصر ویل چې دوی د دې لپاره نه دي راغلي چې مالی مرستې دې د دې کورنیو سره وکړي شي، خو دا د دوی حق دی چې پوښتنه وکړي دا پیښه ولې رامنځته شوې او د دې ذمہوار څوک دي. یوه موږ دا نه غواړو چې تاسو تنګ کړو یا په دې ښار کې بل داسې کوم د احتجاج منظر راولو، خو که ادارې خپل کار په سمه توګه کوي نو انصاف به هم کیږي. موږ خدا وایو چې کله پلټنیز راپور مخې ته راځي نو کرپشن به هم ونیول شي او نااهلي به هم ښکاره شي. پی آی ای الوتکه تیر کال په 10 دسمبر د حویلیا سیمې سره پرېوتې وه چې پکې د وتلي ناتویونکي جنید جمشید په شمول 8 کسان وژل شوي وو. او د پی آی ای مشر یو ورځ وروسته ویلي وو چې دا پیښه د انجن د خرابۍ له امله رامنځته شوې وه، خو د وژل شوو خلکو د کورنۍ غړي اوس غوښتنه کوي چې ذمهوار خلک دې په ګوته کړي شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د امریکا د ګټو د ساتلو بهرنۍ تګلاره بدلوي. خواجه آصف دا خبره د روانې میاشت پر 4 په یوه مرکه کې کړې. پاکستان په 1980 مزیګی زلسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جنگیدونکو او د هغوی لملاتړي هیواد امریکا سره ښه تعلقات لرل، خو اوس واشنگتن پر اسلام آباد تور پورې کوي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې صادقانه عمل نه کوي او د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره اقدامات نه دي کړي. همدې فشار ته په کتو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ بدلولو اشاره ورکړې چې په اړه یې بشیر ګواښ معلومات راکوي.
د امریکای دفاع وزیر جیمز میتس د دسمبر په 4 تاریخ اسلام آباد کې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو سره د ترګرې پر ضد مبارزه په اړه خبرې وکړې. هغه دا سفر تر هغه وروسته وکړ چې د امریکا جاسوسي ادارې سی ای ای مشر او په کابل کې د امریکایي ځواکونو قماندان وویل اسلام آباد لا هم پر خپل خاوره د ترهګرو مرکزونو خلاف کاروایی نه ده کړې. پاکستان دا تورونه ردی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ترکی ټلویزیون نتورک سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی به اوس د خپلو ګټو په رڼا کې د بهرنۍ پالیسی په بدلولو چین سره تعلقات لا ډیر او روس سره اړیکې جوړې کړي. روس او چین د امریکا سیال هیوادونه ګڼل کیږي. د پاکستان پخوانی بهرنیو چارو وزیره حنا ربانی کروی د مسلم لیگ نون حکومت باید د نورو هیوادونو سره د اړیکو ښه کول د امریکای په وړاندې د چل په توګه ونه کاری، بلکې په دوه اړخیزو مسایلو دی خبرې وکړي. دا وای ضرور نه دا چې د یو هیواد سره اړیکو جوړول لپاره له بل هیواد سره پریکون وشي. بهرنۍ پالیسی داسې نه چلیږي چې یو هیواد وګواښوي یا ورسره چل وکړي. پاکستان باید یو واضح کړنلاره ولري. که داسې نه وي نو په تیاره کې لاس وهل بهرنۍ پالیسی نه ده. موږ باید خپله پالیسی منفي ونه ساتو، باید د ورځنیو کېدونکو پیښو او چیلنجونو قرباني نه کو او یو اوږدمهاله هدف باید ولرو. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د 13 اگست په 1 تاریخ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو په مهال هند یو مهم دوست هیواد یاد کړ او ویل چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ پالیسی بدل کړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه سم نه بولی او وایي د ترهګرې په ضد جګړه کې باید قرباني هیره نه شي. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې واشنگتن په خپل داسې حالات جوړ کړي چې اسلام آباد ورسره دوستي پریخي.
امریکا په غور امر کوي چې نا تاسو ته ډالر درکړي دي، تاسو اسلامي څخه ټوپک راواخلئ، اسلامي سره واخلئ، ځکه چې افغانستان کې هندوستان ته امریکای لیست ورکوي چې راشه په افغانستان کې رول ته نورم مهم ولوباوه. نو پاکستان بل لار نشته دینه سوا چې بیا وګوري چې په دې منطقه کې نور کوم قواوې دي چې دا هغه په مرګرتیا خپل انټرست بچت کړي.
په پاکستان کې حقانی وسلوالې ترهګر ډلې مبینه موجودیت د واشنگتن او اسلام آباد ترمن د اړیکو خرابۍ یو لامل بلل کیږي. امریکایي او افغان چارواکي له پاکستانه د دغه ډلې پر ضد کاروي غوړي، خو پاکستانی ځواکونه وای دوی د دې وسلوالو مرکزونه ختم کړي دي. هنا ربانی کر وای اسلام آباد خپل دریز سم نه دی واضح کړی او د ګاونډیو هیوادونو سربیره د لوی او غربي هیوادونو سره د دوستۍ زیاتولو په ځای اړیکې ترخی کړي دي. دوای پاکستان هند له پخوا دښمن اعلان کړي، کابل هم دښمن کړ، ایران سره ډیره دوستی نشته، یوازې چین دوست ګڼل خاص ستراتیژي نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړې شي، د واشنگتن له کړکۍ باید ورته ونه کتل شي. دا هغه څه دي چې اوس بیرته په موږ راګرځي او خرابه اغیزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ترکی ریډیو ټلویزیون نتورک سره په مرکه کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه د منلې او ویلې دي چې لړې وروخ راهسي اسلام آباد د واشنگتن د ګټو سیاست کړي چې نور بداسي نه کیږي.
بشیر ګواخ رپورت موریده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر پر 6 په بیان کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژند. د ټرمپ د اعلان نړیوال غبرګونونه پارولی دي او د ځینو هیوادونو مشرانو د عمل د نړیوال قانون سرغړونه بللې، ځکه چې د بیت المقدس حیثیت د اسرائیلو او فلسطین په لانجه کې ډیر مهم بلل کیږي. په ما په دې اړه باندې د ډنمارک په اغوست پوهنتون کې د اسرائیلو او فلسطین چارو له څېړونکي شادي شناس سره خبرې کړې دي او ورڅخه مو پوښتل چې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر اعلان ته څنګه ګوري.
دا خپکونکي اقدام دی چې د اسرائیلو او فلسطین د سولې بهیر پر مخ بیولو پر ځای د امریکا کورنۍ سیاست ته پکتو او ولسمشر په خپل فکر اخیستی دی. زما په نظر دا اعلان پر ناسم وخت شوی او د بهرنیو چارو د تګلارې یوه تېروتنه ده.
It's a foreign policy mistake.
تاسو ویل چې امریکایي ولسمشر د اقدام پر ناسم وخت کړی دی او د تیروتنې په سترګه ورته ګوري، نو د دې اعلان اثرات څه کېدای شي؟
I think the US is also trying to form some sort of
زما په نظر امریکا هڅه کوي چې د اسرایلو په ګډون له سعودي عرب سره د ایران ضد ائتلاف جوړ کړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان به حالات پیچلي کړي، ځکه چې سعودي عرب په رسمي توګه د فلسطین ملاتړ ته ضرورت لري او له دې سره به د ایران ضد یو داسې ائتلاف کې ور شامل ورته ګران شي چې پکې به اسرائیل هم وي. نو دا پریکړه د امریکا د بارنو چارو نورو اهدافو ته رسیدل هم پیچلي کوي.
استاد شادی شانا صاحب د بیت المقدس د حیثیت په اړه امریکایي اعلان ته یو شمیر هیوادونو غبرګونونه وښودل. د اروپایي ټولنې او د اروپایي هیوادونو هغو ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی کمزور غبرګون ښودلی که نه مناسب
وو؟
زما په نظر کمزور غبرګون نه. برطانیې، فرانس، جرمني او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې استازي ورته قوي جواب ورکړ، خو دا واقعیت دی چې اروپایي ټولنه او نور اروپایي هیوادونه په نظامی یا فوجي توګه ډیر ځواکمن نه دي، چې متاسفانه د اسرائیلو او فلسطین پر حالاتو زیات نفوس او اثر نشي لرلی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د آسیا پراختیایي بانک ویلي د افغانستان د حلقوي سړک د بیا رغونې پروژې په وروستۍ برخه کې پانګونه کوي. د بانک تیره ورځ په یو بیان کې وویل د $3.3 میلیونه ډالرو له مالی مرستې سره به د حلقوي سړک د پروژې شمال لویدیځه برخه بشپړه شي. بیان زیاتوي دا سړک نه یوازې د افغانستان ولایتونه سره تړي، بلکې افغانستان به له منځنۍ او جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم وصل کړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د آسیایی پراختیایی بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک د رغونې له پروژې سره $3.3 میلیون مالی مرسته وکړي. آسیایی پراختیایی بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د آسیایی بانک د معلوماتو له مخې د دې سړک اوږدوالی 151 کیلومتره دی چې د فاریاب ولایت قیس سار ولسوالی د بادغیس ولایت له بوم درې سره نښلوي. دا د 2200 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي او همداراز د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایي پراختیایي بانک د منځنۍ او لویدیځې آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په تیرو 16 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي د پټلۍ او د هوایی ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایي پراختیایي بانک د ټولو مالی مرستو ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لاره ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې یوې پخوانۍ کارکونکي ویلي په ګوانتنامو زندان کې بندي یو سعودي وګړي منلې چې د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر 11مې د بریدونو لپاره یې اسانتیاوې برابرې کړې وې. ابیګیل پرکنز ویلي په کیوبا کې په امریکایي پوځي اډه کې یو عدالت ته وینا شوې ده چې دا کس مصطفی احمد الحوساوي نومیږي. تفصیل د اسوشیټډ پریس اژانس پر رپورټ کې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ابیګیل پرکینز د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی په خوانې کارکونکې ده. د دسمبر پر شپږمه په کیوبا کې د امریکایي پوځي اډې یو عدالت ته ویلي چې په ګوانتانامو زندان کې یو بندي سعودي وګړي پلټونکو ته ویلي ول چې په 2001 زیږیز کال کې د سپتمبر د بریدونو لپاره له القاعده وسلوالې ډلې سره مرسته کړې وه. پرکینز وایي دا وګړی مصطفی احمد الهوساوي نومیږي او د 2004 زیږیز کال په جنوري کې یې څلور ورځې له پلټونکو سره خبرې کړې وې. هغه وخت پلټونکو نوموړي ته ځینې ثبوتونه ښودلي ول. تر هغې وروسته الهوساوي ومنله چې وو بریدګرو ته د الوتکو ټیکټونه اخیستي ول او ورته د پیسو په استولو کې اسانتیاوې برابرې کړې وې. د 2001 زیږیز کال د سپتمبر پر 11مه 1900 کسانو الوتکې وتښتولې او بیا یې د نیویارک د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز پر ودانۍ په ورجینیا کې د امریکا پر دفاع وزارت او پنسلوینیا کې نسکورې کړې چې پکې له 3000 څخه زیات کسان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس وایي ابیګیل پرکینز تر 22 کلونو له اف بی آی سره کار وکړ او بیا یې تقاعد یا ریټایرمنټ واخیست. اوس مهال نوموړی د امریکا د انرژي په وزارت کې کار کوي. اژانس وایي پرکینز په ګوانتانامو کې عدالت ته ویلي چې الهوساوي پر امریکا تر بریدونو مخکې په متحده عرب اماراتو کې اوسېده او له 1900 څخه یې له وو بریدګرو او الوتکې تښتونکو سره مرسته کړې وه. د دې په خبره الهوساوي په 2004 زیږیز کال کې دا هم ویلي ول چې د القاعده له پلان خبر نه وو خو ورسره مرسته وکړه او پر دې کار پښیمانه نه دی. پرکین زیاته کړه چې الهوساوي پر دې ډیر خوشاله وو چې د هغه په وینا د خپلو هغو ورونو د مرستې جوګه شو چې برید یې کړی وو. پر 49 کلن مصطفی الهوساوي مقدمه د جنگي جرمونو په عدالت کې روانه ده. اسوسییټډ پریس اژانس زیاتوي چې د الهوساوي وکیلانو ویلي چې هغه پر امریکا د بریدونو په پلان کې یو معمولي کس وو او د قضیه باید له څلورو نورو تورونو شویو کسانو جلا شي او یا هم عدالت دې پر د لګیدلي تورونه په بشپړه توګه ختم کړي. لدی رپورٹ سرا په سلام پختونخوا کې د رپورټونو برخه پاتور رسیده. مستاسې کول شي چې را سره رابطه وکړي پر فیسبوک راته د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکي او په ټلیفون او په اسکایپ هم را سره رابطه وکړي. د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
سره ولیکه
0800220333
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست او سلام پښتونخوا خبرونه ده. ل باجوړه احمد ایاز احمد لیکلی دی چې تاسو که خپل خبري اعلان زموږ سیمه ته راولېږئ او زموږ له ځوانانو سره خبرې وکړي چې موږ ورسره خپل ستونزې شریکې کړو. بالکل همداسې کار به وکړو. روزی محمد نظام خیل لیکي چې په کلا سیف الله کې د شری یا خسری مرض په زیاتېدو دی چې پکې د د په وینا باندې لسګونه ماشومان اغیزمن شوي دي، ناروغ شوي دي او ځنو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دوی وایي چې له حکومتي چارواکو هیله کوي چې د غذایونو ته د شری ضد کیمپین روغتیایي ټیمونه ورولېږي. زالف خان اورکزی لیکلی دی چې دلته د بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت په توګه باندې د پیژندنې پر ضد جلسه روانه ده. دغه خبرونه راته خلکو رالیږلي و. نورو کسانو چې خبرونه نه دي رالیږلي د هغوی تبصرې نشو لوستلی. البته د نورو خبرونو په تمه به یو په ټلیفون هم را سره رابطه کولای شي. یو کس را سره دی، ستړي مشي ستړي مشي. زما غږ درځي تاسو ته؟ د دوی غږ ماته نه راځي، خدای په امان. د ګلپاڼې په غږ درته سندره نشرو.
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ده او تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې زه در سره د روغتیا په اړه د ساينس په اړه د نوو څېړنو په اړه او ځنې عجب خبرونه هم در سره شریکوم. لومړی خبر د روغتیا په اړه باندې دا دی چې د هالند ساينس پوهانو یو څېړنه کړې ده او دوی دا ویلي دي چې د خوب خونې یا د خوب د کوټې د وره یا د کړکیو خلاصول چې دي اغا د خوب کوالټي هم خکې او ورسره د خلکو ته سرمرسته کوي چې خو خوب وکړي شي. دوی چې خپل کوم څېړنه کړې ده د دې اینټوون یونیورسيټي اف ټیکنالوژي کې دا څېړنه شوې او د دې مشري چې ده هغه ډاکټر اسیت مشرا کړې ده. د ویل دي چې موږ د خپل ژوند دریمه برخه په د خوب په خونه کې تیرو، یعنی د ژوند ټوله درې برخې که وویشل شي نو یوه برخه چې ده هغه په خوب خونه کې تیرو، خو اکثر د خوب خونې یا د خوب د کوټې کې د هوا کوالټۍ ته زیات ارزښت نه ورکول کیږي. دی وایي چې په داسې کوټو کې چې هغه دروازې هم بندې کیږي او کړکۍ هم بندې شوي او خلک پکې اوده کیږي، په دې کې مسله دا را پیدا کیږي چې کله خلک پکې اودی نو کاربن ډای اکسایډ مګه اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکسایډ خارجو د سا اخیستو په وخت کې، او دا کاربن ډای اکسایډ په کوټه کې دغه کیږي، جمع کیږي، او چې کله دا جمع شي نو د دې لپاره د خوب کوالټي یا کیفیت خرابېږي. دوی یوه شپه مطالعه کړې ده په 1100 کسانو باندې، دا رضاکارانه داوطلبانه کسانو، داوطلب وو او دوی باندې تجربه کړی دا چې نیم په داسې کوټه کې اوده کړی دي چې دروازه او کړکۍ یې تړل شوی وه او بلې نور کسانی بیا په هغه ځای کې اوده کړی دي چې کړکۍ یې څه خلاصه وه. دا لازمی خبره ده چې د کړکۍ له خلاصولو سره په ژمي کې مسله پیدا کیږي، ځینو سیمو کې ډیره زیاته یخنی، خو که دروازه خلاصه پاتې شي د کوټې او د بلې کوټې سره تړله متصله دروازه یې اولته حرارت نظام موجود وي په کوټه کې، نو ورسره کېدی شي چې د کاربن ډای اکسایډ هغه ارتکاز چې دی یا کنسنټریشن چې دی هغه کم شي. دې کسانو باندې چې تجربه شوې ده له دوی څخه غوښتنه شوې وه چې دوی دې کافي یا چای نسکي، ځکه چې هغه په خوب کوالټۍ باندې اثر کوي. او دا هر یو کس چې دی دوی یوازې په کوټه کې وده شوي وو، یعنی ډېر کسان یې په یوه کوټه کې نو څملولي، او د دوی هغه د کوټې هغه جوړښت او هغه فرنیچر یا څه سامانونه چې پکې ایښي وو همغسې پرېښودل شوي ول. نو د دې نه وروسته د ساینسدانانو دا فیصله کړې ده. دوی اوس ویلي دي چې په دې باندې نور هم څېړنې ته اړتیا ده او غواړي چې څېړنه ورباندې وکړي او د خوب د کوالټۍ د معلومولو د کیفیت د معلومولو لپاره دوی داسې کړي دي چې د خلکو د کم کسان چې په تجربې کې په ازموینه کې شریک ول د دوی لاس پورې یو بینډ تړلی دی چې هغه د جلد د تودوخې درجه معلوموي او د بیډ یا د بسترې تودوخې درجه معلوموي او د جلد د نمای سطح معلوموي. نو که تاسو کولای شئ او ممکنه یې په ژمي کې هم، نو داسې یوه طریقه کولای شئ په کوټه کې چې کم از کم تازه هوا ورته راځي او د کاربن ډای اکسایډ سطح کم پکې پاتې کیږي او اکسیجن سطح زیاته یي، دا هوا چې زی راځي په دې کوټه کې، نو له دې سره د خوب کیفیت ښه کیږي. دا لومړی خبر وو. دوه نور هم را سره شته، هغه درته وروسته خبروم. اول درته اوس د شکیل ناز په غږ سندره در خبرو.
خیال سب داستا پچس کی رو ترشی سب خیال سب داستا پچس کی رو ترشی
ਸਾਨਾ ਨਾ
مشال رادیو ته غوږی است سلام پښتونخوا خبرونه ده او فیسبوک ته چې زه ورشم نو دلته هم ځنې تبصرې راغلي دي زه دا ګورم چې په دې کې دلته د غشته را سره خبرونه شته که نشته جمال الدین لیکلی دی چې د متحده عرب اماراتو ویزې اوس په شپږ زره درهم باندې لګول کیږي صحیح دی ستړي مشئ
وعلیکم
السلام نوم مراد او خی او سیما
خیل مل جنوبی پښتونخوا
څوک
پیام نظام خیل
په خیر راغلی څنګه نظام خیل صاحب خی
مننه سایل صاحب په دې لیست تاسو هم روغ جوړ یاست
مننه خوشاله اوسه
پامیر صاحب یو زما ایډیا د پیغام نظام خپل نامه دروز محمد ایډیا د بختیار کا خړې ایډیا د شنور ایډیا نه دي د مشال رادیو سره په د سکیپ ایډیا نه دي بلاک شو نور ملګرو ته را رات کوي خو صرف مشال رادیو ته نه کوي نو موږ تاسو اوریدونکو یو مدرسې پورې په خبرونه کې دا چې غلط خبرې نه دي کړې یا شیستې خبرې نه سر کړې دي نو ولې موږ بلاکی او پامیر صاحب زما خو کولې در په ولاندې کی
سای دې زبې دغه ته وای امدا از منګه دغه ته منګه څوک بلاک کو نه خو ما سره د سټوډیو منیجر ناشته تخنیکی همکار ته دی به وګوري
پامیر صاحب اوس پامیر صاحب اوس ټلیفون نه لاره سره په نمبر مې ټلیفون کړی دی مو باندې ډیر زیات خرڅه راځي
سای دې
سکایپ ایډیا نه دې تقریبا جوړیږي بیا سمو نور ایډیا نه جوړو نو ډیر تکلیف یې ابل ارز نامه نو شرط رابطه ونیو خو وروسته مې دوه رابطه نه وه
داسې دا نظام خیل صاحب تاسو داسې وکړئ چې دا ټلیفون مو مقطع کوئ زما استاد خدای په امانی تاسو د زما تخنیکی همکار ته خپل او د ملګرو سکایپ آی ډی وخی هغه به درته بیا ووایي چې بلاک تک نه ده صحیح دی دا دې ستا ټلیفون دی خدای په امان دلته بختیار کاکر هم لیکلی دی چې زما قصور څه دی چې آی ډی دې بلاک کړی ده آی ډی دې چا نه ده بلاک شوی دا دی دا ټلیفون وکړی زما د همکار ته ووایه دی به وګوري او موږ به معلومات وکړو چې دا بلاک شوی دا نه ده بلاک شوی کله کله کنکشن کې مسئلې دی درته ګوري په خپله عمر خان سهیل لخوسته لیکلی دی چې تیر ورځ په خوست په کې د پامیر پونتون څخه په لسګونه ځوانانو او پیغلو د لسانس سند ترلاسه کړی دی او په دې مناسبت یو لوی غونډه هم شوی ده اسمت کټوازې لیکي چې په سیمه کې ډېر یخ دي او مریضان دي په داسې خبرې نورو خلکو هم لیکلي دي چې د یخنۍ له کبله ناروغۍ زیاتې شوي دي حکم خان سلیمان خیل لیکلي چې د جنوبي وزیرستان په اف آر جنډوله کې د اف آر جنډولې په کړیوام سیمه کې د ځمکلاندې بم چاودنه شوې ده چې یو کس پکې ژوبل شوی دی بورجان همراز لیکي چې دلته د ښوونځي په اریوب ځاځی ولسوالیو کې د ښوونځي کلنۍ ازموینې پای ته رسیدلې له دولسم ټولګي څخه د فراغت په مناسبت ښوونځي پر ښوونځي لمانځغونډې نیول کیږي ننګیال جان لټان کلی کې چې روډونه چې کوم خراب وو په هغو باندې سی این ډبلیو چې یوه نړیواله اداره ده هغوی ورباندې کار شروع کړی دی اوس او زموږ سړکونه چې دي هغه حکومت ورباندې غور نه دی کړی خو دا دی کار ورباندې اوس شروع شوی دی او دا به ژر جوړ شي انصاف مروت ته باخیل لیکي چې پرون په لکه مروت کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن څنګه په کالج پوسټ ګریجویټ کې یو سیمینار کړی دی چې موضوع یې د ووټ پر ارزښت باندې او د ووټ له حق محرومېدل چې دی اصلا د ولس له حقونو بې برخې کول دي یا محرومېدل دي. وی په دې موضوع باندې خبرې پکې وشوې چې پکې یو شمېر زده کوونکو استادانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی دی. دی وایي د غونډې په پای کې موږ خپل اتڼونه هم وکړل. صحیح دی. صدیق الله حقیار لیکي چې نن په کابل کې یو لاریون کیږي او دا لاریون د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې فیصلې پر ضد کیږي چې وایي له دې وروسته به بیت المقدس د اسرایلو پایتخت په توګه پیژندل کیږي. ممتاز معصوم له خانوزی څخه لیکي چې دلته چې کوم کالج دی په خانوزی کې هغې ته د هلکانو او نجونو په کالج دواړو کې د وای فای کنیکشن د وزیر اعظم لخوا منظور شوی دی او هغه ورکړل شوی دی. سمه ده. ډیره زیاته مننه دغه خبرونه ورا سره د کرن خان په غزل.
صرف دے دہر ظلم ہا غران کوی پما صرف دے دہر ظلم ہا غران کوی خوچے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری دے دہر ظلم ہاغ گران کری پیار مان کوی پما سرفا دے دا ہر ظلم حق گرا نکری
مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه دا څوک را سره دستړی مشه
مننه قدرمن اوسه سلامونه میو مناز لکه لا سیفلاز محبت خان محبت یم مسائل صاحب څنګه شه
څنګه محبت صاحب خې جوړی په خیری
شکر دی تاسو څنګه یاست همکاران څنګه په لسیت شدی
خوشاله اوسه آباد اوسه کاروبار مخه روان دی
شکر دی سہیل صاحب یو گیلا لرما گیلا ہم هغه چا ترس ہے چې هغه دی आवाज اوري او جت دی نزدې هغه چا ته گیلا رس ہے او زنن دا تقریبا دوی هفته کې چې اوریدونکو به گواهانی چې زه بالکل مشال ریډیو ته کال نکوم او دا پر ریکارډ ثابت در شي سہیل صاحب چې تاسو کله خبرونی پیل وکي د مشال ریډیو شریعت پیل کزل هغه ټیم مشال ریډیو او رم کال مرته کوم او پر ریکارډ بم ثابت ای او موږ به داسي غلط الفاظ نه استعمال کړی او سونی په موږ حاصل کړی د مشال ریډیو زخه ده زه د مشال ریډیو ته بالکل شکر گزار یم چې ډیر ښه پروګرامونه راړي او دې په بدل کې موږ دا مين اور سره کوو وقت هم ځای کو خبر هم ورکو او مشال ریډیو اور هم یقینا کم اوریدونکو چې راځي زه ډیر زار خبر ورته کوم چې مشال ریډیو له ډیر تر نه راځي چې نیو اوریدونکو راځي نو مشال ریډیو کله له موږ سره دای سره ویام وکي چې موږ په دې مینه په بدل کې موږ ظاهر کی زه یو اساس همکار په دې باندې ما باندې کالن کټ کړی دی او بیا د خبر هم راتاو کو چې د کلاسې فلا اوریدونکو اوریدونکو ته وخت نور اوریدونکو ته وخت نور کی نو زه یقینا په دې ظاهر سونه کوم چې اوس ملګری خبره کوي چې موږ ایډیا نه بلا کړی او چونکی کدا خبر د دې خبر خبرې د دې غړي د شرکت دوه نه دی هم زه دې ته مجبور سوم چې په روانه غړي
دا 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 چا چا کړی دا کار چا کړی در سره
دا مجد بابر صاحب را سره کړی ما نه غوښتم چې نوم یې واخم خو ته نوم دې زکه دې ورته مجبور کړل دا ما سره بابر صاحب وکي چې ما ځخه کالم پر کاټ کې الان کې د خبرې مرته وک چې تاسو د کلاسې فلا اوریدونکو داسې کاوس چې اوریدونکو ته وخت نه ورکوس الان کې زموږ د کلاسې فلا څو کلران دي ډیر درانه کلران دي دا پر کاټ ثابت زه خپل خبره د ځان نه کوم هغه
اوریدونکو
ګوان دي تاسو کمپیران ګوان دي چې نو زه په دې باندې لږ غونډې ځای سوایم
نه بس ته مخه پکېږه محبت صاحب بس دا خو ته مخه پکېږه خو بس خدای به خیر کړي چې مثلا نشته تاسو ور وخت ټلیفون کولای شي تاسو ټول زمنګ اوریدونکو یاست خدای مو همیشه راول خوشاله اوسه مننه د غزال عنایت په غږ سندره در خبروم تر هغه وروسته بیا در سره دوه نور خبرونه هم شریکوم
ಇಷ್ಟ ಆಗೋ
او ریدونکو دوه نور خبرونه هم چېړنې در سره یو د روغتیا په اړه باندې ده. د روغتیا په اړه دا ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلی دی چې په نړۍ کې 10 میلیونه ماشومان چې دی اوس مهال زهرجنه هوا د سا اخیستو لپاره استعمالی او تر ټولو زیات خطر چې دی هغه په جنوبی آسیا کې د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ماشومانو ته ورپیښ دی. هلته 12 میلیونه ماشومان په داسې ځایونو کې اوسي چې هلته هوا ککړه ده او شپږ چنده زیاته ککړه ده له محفوظ سطح څخه شپږ چنده زیاته ککړه ده. دې ادارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو دې ادارې ویلي دي چې د دې تاوان دا دی چې د دغه ماشومانو مغزو ته د هوا چې دغه تاوان رسی. دوی ویلي دي چې یونیسف په خپل تازه رپورت کې چې د ډیسمبر پر شپږم خپور شوی دی ویلي دي چې د ککړه هوا تنفس کولو سره د ماشومانو د مغزو بافتونو یا ټیشوګانو ته تاوان رسیږي او د هغوی هغه د زده کړې او د ډیولپمنټ لار چې دا سیستم چې دی هغې ته هم تاوان رسیږي. دوی ویلي دي چې 4 میلیونه ماشومان چې دی هغه په ختیځ آسیا او د آرام سمندر یا بهر د سیمې په هیوادونو کې له خطر سره مخامخ دي. یونیسف په خپل رپورت کې دا هم ویلي دي چې کله چې ماشومان چې عمرونه یې له 1 کاله کمی یعنی واړه ماشومانی دوی خرابه یا ککړه هوا تنفس کوي نو خطر ورته لا زیات پیښیږي. د همدې له کبله یونیسف پر هیوادونو غږ کړی دی چې د هوا د ککړتیا مخنیوي هلې ځلې وکړي او ورسره دا غږم کړی دی چې ماشومان دي په داسې حالت کې بهر لوبو ته نه پرېږدي چې هوا ډېره زیاته ککړی لکه دا ګرد او لوګی موجودی او ورسره دی چې کله ماشومان بهر وباسي مور او پلار نو ورته دی هغه پوزې ته ماسک لګی. یو دا خبر دی. بل خبر دا دی چې ساینس پوهانو په آرکټیک بهر کې یو عجب شی پیدا کړی دی او هغه داس شی کیسه پیدا کړې ده چې کله موږ منډه وهو نو په هغه وخت کې زموږ د زړه رفتار تیزیږي او د وینې دوران چې دی هغه هم بدن ته نور په تیزی باندې په صورت باندې رسیږي ځکه چې موږ انرژي ته ضرورت لرو. خو په آرام په دغه آرکټیک بهر کې ساینس پوهانو یو هغه د ویل میای باندې میانو باندې چې تجربې کړې دي نو دوی لیدلی دي چې دا ویل میان دا ځانګړي ویل میان دي دوی چې کله ویریږي نو د هارت یا د زړه رفتار یې کم شي او په امدې وخت کې دوی په ډېره تیزی باندې لامبو هم وهي چې هغه سیمې نه وتښتي. اوس ساینس پوهان دا وایي چې دا یو ډېر عجب حالت دی چې دوی ولیده تر دې مخکې نورو ځناورو کې داسې څه نه دي لیدلي او دوی دا وایي چې کله دا ویل میان زړه رفتار یې کم شي او په تیزی په سرعت باندې لامبو وهي په اوبو کې د ایرې په حالت کې نو په هغه صورت کې چون د تیزی لامبو وهلو لپاره د بدن هرې برخې ته باید وینه په تیزی سره ورشي تیزی سره چې وینه نه ورځي نو د دوی ژوند له خطر سره مخامخیږي. نو دا ساینس پوهان وایي چې داسې ویره شته چې که د دغې سیمې د دغې بهر او د دغې منجمد بهر منجمد شمالي چې ورته وایي د دې بهر دا ویل میان که انسانان زیاته هغې سیمې ته ورشي او د انسانانو رابطه ورسره زیاته وشي نو کیدای شي چې د دوی ژوند ته زیات خطر ورپیښ شي ځکه دا ساینس پوهان وایي چې دغه ویل میان چې دي دوی له انسانانو سره عادت نه دي روغ دي نه دي او د انسانانو سره زیاته رابطه هم نه ده پاتې شوې. نو دغه یو خبرو په بلې ګړۍ کې بیا در سره یم او خبرونه او رپورټونه به درته خپاره کړو. ورسره هارون باچا هنري ګړۍ هم په تکراري توګه در خپرو. نو له مشال راډیو سره اوسئ.